احمد شبریم دا تو بجو د خبرونې دا وریدونکو هر کله کو تاکل شوی ده چې د اروپای ټولنې په سرمشیزه کې د افغان کډوالو پر مسلې غور وشي. وړاندې د دې جزئیات اوریدل شي. د غزنی یو شمېر ښاریان امنیت ته خوشاله دي.
خلک په ډاډه زړه باندې د شپې د ورځې ګرځېدلی سي، سفر کولی سي.
د کندهار ښار ته مهم ورولو، هلته امنیتي موانع لري شوي.
د ښار یو څه د رش سره کم سو د اوسایي خلکو ته جوړ شول.
د خوستیانو بیا دا اندیشنه د سره شریکو چې وایي که وضعیت سم نشي اقتصاد به نور هم پسې خراب شي.
فکر نه کوم چې نور پنګوال تر پنګونه وکړي او دا شته پنګوان به د لوی سور کړي او فرار به کړي.
تر خبر رونو وروسته د دې ټولو موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې طالبان په رسمیت نه پیژنو. طالبان په پروان کې د داعش د غړیو د نیولو خبر ورکوي او د پاکستان تحریک طالبان د حکومت له لوري د اور بند له شوي وړاندیزه انکار کوي. د خبرونو تفصیل. د ډنمارک بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفود وای هیواد به په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. کوفود چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې ټول باید د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
موږ به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنو. هغه څه چې اوس په افغانستان کې وینو وضعیت ډېر جدي دی او موږ د دې هېواد وضعیت ته اندېښمن یو. دا ما واضح ویلي چې که افغانستان د ترهګرو د پیاوړي کېدو او پر امن ځای بدل شي، موږ ټولو ته زیان رسولی شي، نو باید مخه یې ونیسو.
له شاوخوا درېونیو راهیسې لکه چې طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې، هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. اروپایي ټولنې چې ډنمارک هم یو غړی دی، ویلي چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو پر مسلې د غور لپاره یې شرطونه دادي چې د بشري حقونو درناوی وشي، یو ټول شموله حکومت جوړ شي او دا مسله یقیني شي چې د افغانستان له خاورې به نړیوال ترهګر د حملو لپاره کار نه اخلي. طالبانو ویلي چې له نړیوالو سره د شو اړیکو غوښتون کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو په وینا د پروان په مرکز چاریکار کې پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټنځای چاپه وهلي، د دې ډلې یو غړی وشلی او څو تنه یې نیولي دي. د طالبانو یو ویاند بلال کرمی پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د داعش پر دغه پټنځای حمله وروسته له هغې وشوه چې په چاریکار کې د دوی د ساتونکو پر یوه موټر د چاودنې په تړاو یې د دې ډلې دوه تنه ونیول. د شغلی کریمی په خبره لنیول شو یو کسانوی د داعش دغه پټنځای په اړه معلومات تر لاسه کړی وو. هغه ونه ویل چې د داعش څو تنه غړي نیولې دي. د راپور له مخې په چاریکار کې د طالب ساتونکو پر موټر په چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي شپږ ویشت ښځینه قاضیان یا وکیلان چې له افغانستانه د هیواد ته رسېدلي، تر هغو به د دې هیواد میلمنې وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کیږي. یونانی رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ښځې له خپلو کورنیو سره د پنځشنبې په ورځ اتن ته ورسېدې. د راپورونو له مخې د هغوی د سپرلي الوتکه د ګرجستان له پلازمینې تبلیسي څخه پورته شوې وه. له بلې خوا د یونان صدراعظم کاریاکاس ویلي چې د افغانستان د وضعیت له خرابېدو سره به یې هیواد پرېنږدي چې د 2015 کال د کډوالۍ بحران بیا تکرار شي. هغه ویلي چې یونان به اجازه ورنه کړي چې له کنټروله وتلي د افغان کډوالو یوه لویه لړۍ پرې ورماته شي. په 2015 کال کې نږدې یو میلیون پناه غوښتونکي چې زیاتره یې د سوریه، افغانستان او عراق اتباو د ترکیې له لارې یونان ته داخل شول. اوس د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته پر اروپا د افغان کډوالو د ورماتېدو یوې بلې لړۍ ته اندېښنې زیاتې شوي دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د سرعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې حکومت له دې وسلوالې ډلې سره په خبرو دی چې اور بند وکړي. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي نړیوالې شبکې ته پرون په مرکه کې وویل چې د طالبانو له ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته په یو بیان خپور کړ او پکې وویل چې دوی متحد دي، اختلاف پکې نشته. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې ویاند په ورته وخت کې د خپلې ډلې پر وسلوالو ژغ کړی دی چې بریدونو ته ادامه ورکړي. بل لورته د پاکستانی طالبانو یوې ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر شلمې پورې اور بند وکړي. د حفیظ ګل بهادر ډلې له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې دا شل ورځنی اور بند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن له پاکستانه غوښتي چې په خپل خاور کې د تروریستي ډلو په وړاندې هر ډول اقدام وکړي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ نوموړی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. میرمن شیرمن پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې له پاکستانه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پیاوړي شراکت غوښتنه کوي. هغې له اسلام آباد ته وغوښتل چې له توپیر پرته دي د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې مناسب اقدام وکړي. د ګورجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخیل ساکاشویلی د نیولو خبر ورکوي. د چارواکو په خبره ساکاشویلی پرون جمعه له طبي څخه له راګرځېدو څو ساعته وروسته د سیمه ییزو انتخاباتو په شپه ونیول شو. د ګورجستان صدر اعظم اراکلی ګاریباشویلی پرون وویل چې ساکاشویلی د امنیتي ځواکونو لخوا له نیول کېدو وروسته یو توقیف ته بیول شوی. په قطر کې د لومړي ځل لپاره ښځو ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 240 کاندیدانو له ډلې 28 ښځې دي. ټاکل شوی چې دوی نن د شوراګانو د 100 چوکیو د ګټلو لپاره سیالي وکړي. د چارو د کتونکو په باور په انتخاباتو کې د ښځینه کاندیدانو ګډون په دې هیواد کې یو مهم او مثبت پرمختګ ګڼل کیږي. هغه هیواد چې د افغانستان د سولې په بهیر او د دې هیواد پر روان وضعیت کې مهم رول لوبولی دی. دا خبرونه او سجر رو پا منزنی سپا دولس اشپرشنوی پتول افغانستان که وری. ده بشری اقونو ده سار سازمان یا هیومن رایتس واچ له اروپای طولنی خوشتی دی چه ده دی اونی پخپل سرمشتی زکی ده افغان کردوالو پر مسئله تمرکز وکری. ده سازمان له اروپای طولنی او ده نری لنور و هیوادونو هیل کری چه ده افغان کردوالو لپاره دی پر یو هر ارخیز پلان کار وکری. پدی علنور جزیات پدی راپور که
د بشری حقوقو د څار سازمان په یوه استولي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې پرون جمعه استول شوی غوښتنه شوی چې اروپایي چارواکي باید د پنځم بي د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په گاونډي هیوادونو کې ووسی او هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هومن رائټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
د اروپای ټولنې غړي وادونه باید د کورنیو د یو ځای کې دوه امکانات د کورنیو د غړو د پراخېدو لپاره زیات کړي ترڅو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکول شي په ضمانت خپل کورنۍ له افغانستان وباسي. همدارنګه د اسناد او شواهدو شرایط اسانه کړي. اروپای ټولنې ته دغه راز پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مثلاً او چیرونکو ته بورسونه زیات کړي او هم له پونتونو او نورو ادارو سره مهانګي د عالمانو هنرمندانو او نور لپاره د کاری ویزې امکانات زیات کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وايي په اوس وخت کې په سلو کې نوی افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسیږي. د سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنرۍ د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 16,000 پناه غوښتونکي ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د درېیم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کېږي نه استول کېږي. اروپای ټولنه وایي چې د اکتوبر په 10 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کېږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقونو په شورا کې د څه باندې 40 هیوادونو په ملاتړ راتلونکي اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقونو او د بشري حقونو له ډلو د ملاتړ دنده بلري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا طالبان وویلي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او هیچ چاته به زیان ونه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون وویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی وویل چې افغانستان له درې څلوېښت کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی، خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وی لاغه وروسته چې طالبانو د غزنی شار نیولی، امنیت پکې ټینګ شوی او د غلاو کچه کمه شوې ده. دوی له طالبانو یو لړ غښتنی هم لري. په دې راپور کې سره ور
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو په دې باور دي چې د طالبانو لړ اتاک سره په دغه ځای کې امنیت ټینګ شوی دی. دوی وايي په خار کې ورسره د غلاو کچه هم کمه شوې او ترڅنګ خلک کولای شي چې شپه او ورځ په ډاډه زړه له هر ځای څخه هر ځای ته سفرونه وکړي. دوی وايي کته هم تر یوې اندازې خلک بې وزګار شوي او ګرانی هم زیاته شوې ده، خو بیا هم خلک په ډاډه زړه خپل ورځني کارونه پر مخ وړي. پنځه کلن جمعالدین د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکی دی. د پدې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کوم وخت طالبان وخت رسیدلی دی لاغه راهیسی په غزنی ولایت کې امن د غلاوی نسته، ترورونه مخکې ترورونه کې د ترورونه نسته، خلک په ډاډه زړه باندې د شپې د ورځې ګرځیدلی سي، سفر کولای سي، هیڅ کوم مشکل نسته.
عبدالباری حمیدی هم اتویس کلان ځوان او د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حمیدی زیاتوي په خوا چې به کله له غزنی مرکز څخه خپل کلی ته تګ راتګ کاوه نو له ډیرو ستونزو سره مخ و، خو اوس هغه ستونزې له منځه تللې دي.
امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پښې کېده ده. خلک ډاډه زړه باندې خپلو کارو ته ځي. ښار کې وضعیت نورمال ده، منظم ده. تر ډېره بریده د غلو مخه نیول شوې ده، د بې بندوباري مخه نیول شوې ده. خلک په یو داسې شکل باندې بازار ته ځي چې د دې احساس نه یې ورسره شي ویره دي وکړي. یوازینی مشکل چې ده اقتصادي مشکلات دي خلکو.
ځینې نور کسان بیا له طالبانو بیا هم غوښتنه کوي چې د نظم راوستو او امنیت په ټینګښت کې نور هم ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی د اندړ ولسوالۍ د علي جان کلی اوسیدونکی ډاکټر عبدالجمیل وایي ښه امنیت ټینګ شوی، خو نورو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي.
له طالبانو وروڼو چې مې دا هیله ده او دا مې ارزو ده جنې لاول سر خو شکر ده الحمدلله په دې وطن کې ډیر آرامي او ډیر سوکالي راغلي ده. موږ ډیر په دوه امنیت باندې خوشاله یو. توجه غواړو، باید توجه ورته وکړو.
کله چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان پر ډیری سیمو خپل حاکمیت ټینګ کړ، نو له هغه وروسته یې په وار وار په خپلو اعلامیو، خبرپاڼو او ویناوو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت او د غلاو د مخنیوي ډاډ ورکړ.
د غزنی له شاره د کندهار شار ته مخه کوو. د کندهار ښاروالۍ د دغه ښار له ټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لرې کړې دي. د کندهار اوسیدونکي د موانع په لرې کېدو خوښ دي او وایي چې دغه موانع ښاري نظم خراب کړی وو او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې وه. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په کندهار ښار کې یو شمېر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سمیټي خښتو په واسطه تړل شوي وه، چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسولګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې، خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي، چې د کندهار ښار اوسیدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسیدونکي محمد ادریس وایي
دا خو بیخي شو سو دغه خښتې او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندي کړي وي. په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډیره و، رش ډیر و. بس خدای دې وکړي چې دین دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي، دا پلونه سره ورغې. بس دا چې نړېدلې دي چې په مینو دا سوي دي.
محمد اسماعیل د کندهار شهر د څلرم ناحیه اوسیدونکی دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمیټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل سوي وي هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې سوي.
بیا بل اخرو ته ډېر اسانتیا دغه کړې ده چې پخوا پر اوږدو لارې سره تلل اوس د لارې سره لنډې سوي دي، دغه سوي دي سره سمې سوي دي. د ځینې دغه لارې چې پخواني حکومت هغه غټ غټ چارواکو د لارې سره بندې کړې وې، یعنې کورو مخ ته ایښلې عمومي سړکان یې بند کړي وو، هغه لارې د خښتې د عام خلکو پر مخ خلاصې کړې. ټولې کوڅې داسې خلاصې کړې چې دوی په دغه سوي چې غټ غټ خښتې پشکل سوي یا داسې دیوالونه ورته ورسوي، هغه ټول د عام خلکو پر مخ خلاصې کړلې او اسانتیا ورته برابره. دغه چارواکو همدا هیله ده چې دا د غټو لارې هم سره سمې کړي، سړکان چې خراب سوي وي تخریب سوي یا پلان یې چا ودا کړي باید هغه هم سره سمې کړي سرکار. لکه د شاولي کور ته د هلمند او هرات هغه لویه لاره باید هغه چکان او لارې باید هغه سره سمې سي.
د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجی رحمت الله وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو سړکونو او کوڅو څخه د دغه موانی او د لیرې کېدو پروسه پیل شو.
په ټول ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې مذاکرات شروع کړي دي، ټول هغه د امریکایانو هغه د پردي وطن خلک چې راغلي و د وطن د پاره د ورانېدو د پاره کوم خښه جوړ کړي وي، شل کاله تیر سول د اولس شاهد الحال دی چې د ټول لارې بندي وي، که درونه بند و خپل کورو ته تاګ راځه نه کوم. موږ الحمدلله دا ټول پرته کړی دی، که درونه م صفا کړی دی او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سړکونه او لارې سلګونه پلونه او پلچکونه د تیر جګړو پر مهال وران سیبي چې لا هم نه دی رغول سیبي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالۍ کې د دوی لخوا د تخریب شوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سیبي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وړاندې به واوري چې قزاقستان او قرغزستان له افغانستان سره چې طالبان پکې واکمنان دي څرنګه روابط غواړي. خو دمګړي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د بشر حقوقو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې ده. دا لیکنه د افغانستان د تیاره ساعت او طالبان باید پوښي چې موږ څارو تر سر لیک لاندې خبره شوه. د مقالې لیکواله روټ پولارت د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د مشر شاهزاد اکبر څرګندونه راخستی چې تیر دوشنبه په آنلاین غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا ته ویلي طالبان په خوانی افغان سرتیری او د هغوی د کورنۍ غړي ځوروي. ورسپانه د شاهزاد اکبر له خلیوي چې طالبان خبر اعلان شکنجه کوي او خزو ته اجازه نه ورکوي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه ولري او صحنې ته راووت. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د همویلی چې طالبانو په ځین ولایتونو کې په اجباري ډول یو شمیر هزار ټبره له خپل سیمو په زور استلو ته ارګړي. هغه اوسنۍ وضعیت د افغانستان لپاره نه هیلون کې وخت بللی او زیاته کړې ده چې په دغه تیارو شیبو کې باید د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د شورا غړي په افغانستان کې د بشري وضعیت د ښه والي لپاره په ګډه کار وکړي. طالب ویندویانو بیا ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دي. د نیویارکر ورسپانې د خپل ورځنیو نظریاتو په برخه کې افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټلو تبصره کړې. دا لیکنه د افغانستان او د معلوماتي راستنیدونکو پښتنو تر نامه خبره شوې ده. د تبصره لیکوال روبن رائټ کاغلی چې امریکایي لوړپوړو جنرالانو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک ماتي او ولسمشر بایدن سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د اختلاف خبره منلې ده. لیکوال وایي چې خبر شوی شواهد د ولسمشر بایدن او جنرالانو ترمنځ د اوګتی مشورې خبرې افشا کړي چې ښکاروي دغه پوځیانو په افغانستان کې د 2015 سرتیرو د پاتې کېدو وختونه کړي وو. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ یا سنکام قومندان جنرال کینډ مکینزي ویلي چې دغه سرتیرو د پاتې کېدو وختونه اساسا د دې لپاره و چې د افغان پوځیانو او د افغانستان د دولت رواني ملاتړ وکړي، چې دغه په خبره د مسله تر نظامی ملاتړ مهمه مسله و او په کابل کې ټاکل شوی هیئت توانیدلای وای چې طالبانو سره د انتقالي حکومت پر سر توافق ته ورسیږي. دغه پلان لمخې ناتو او امریکایي ځواکونه د باګرام هوایی اډه پاتې کېدل او وتل به پاینده کې پر اوزاو د سولې په راتو پورې تړلی وو. د ګارډین ورسپانې په افغانستان کې خوانځو ته دنجونو د ورتک په اړه مطلب خبر کړی دی. د مقالې لیکوال ایما ګراهام هریسون د هلمند لا مرکز لشکرګا ښار څخه لیکنه کړې. لیکوال هلمند ولایت د مثال په توګه راخیستی دی او ویلې دی دغه ولایت کې هلکان له څو میاشتو جګړو وروسته بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي دي. دوی له لومړي تر دولسم ټولګي ښوونځیو ته د تګ اجازه لري، خو پر نجونو ځینې محدودیتونه وضع شوي دي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې ښوونځي پیل شوي او پر نجونو محدودیتونه لګېدلي، خو لا هم ښوونکي پرته له دې چې تنخوا ترلاسه کړي خپلو دندو ته حاضرېږي. هغې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ملالۍ ښوونځي د یوې ښوونکې خبرې راخیستې چې وایي زما کور په بمونو ویجاړ شو، حتی زما بوټان ټوټې ټوټې شول، خو لا هم لیواله یم چې دندې ته راشم.
د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په نسبت قزاقستان او قرغزستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وړاندې په ځنډ خپل دریځ څرګند کړ. د دواړو هیوادونو استازیو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل او ورسره د سوداګریزو اړیکو د دوام ژمنې وکړې. د دواړو هیوادونو مشرانو د تیرې میاشتې په لومړیو کې چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو څو اونۍ تیرې شوې وې، د افغانستان وضعیت ته جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات نوریاس نوریا اوروي.
قزاقستان او قرغیزستان د خپل گاونډیانو په پرتله یو څه زیات وخت ونی چې په افغانستان کې طالبانو په مشرۍ د حکومت په وړاندې خپل درې سرګن کړی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دی ته په پام چې دواړه هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله نلري، د دغه واټن ګټر داده چې نور سلطان او بشکک په افغانستان کې د پیښو په وړاندې هغومره ژر غبرګون ونه خو چې د دوی گاونډیانو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سرګن کړ. هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د قزاقستان او قرغیزستان د حکومتونو استازو بلاخره له طالب چارواکو سره وکتل او داسې ښکاري چې دغو هیوادونو حکومتونو په اوس وخت کې داسې یو سیاست غوره کړی چې له لرې افغانستان سره اړیکې وساتي. د 13 سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې چې طالبان نږدې پر ټول افغانستان واکمن شوي وو، د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایوف خبرداری ورکړ چې قزاقستان ته پکار ده چې تر ټولو یو بد حالت تیاری ولري. هغه وویل په افغانستان کې وضعیت له موږ غواړي چې پر خپل پوځي صنعتي کمپلیکس او پوځي دکتورین بیا کتنه وکړو. خو په هر صورت توقایوف د سپتمبر په 9 وویل چې قزاقستان چمتو ده چې له افغانستان سره اړیکې ولري. توقایف د غراز د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د سپتمبر په 18 د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې هم په افغانستان کې د طالبانو له نوې ادارې سره د غیر رسمي اړیکو د ټینګېدو ملاتړ وکړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 16 په یوه اعلامیه کې وویل چې په کابل کې سفیر عالمجان حسن ګلدیف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د دغه کتنې په اړه طالبانو وویل چې دواړو لورو د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې او یادونه وشوه چې قزاقستان افغانستان ته غله، اوړه او تیل صادروي او همدارنګه بشري مرستو ته هم چمتووالی ښودلی. د قزاقستان د کرنې وزارت وویل چې افغانستان ته د غلو او اوړو صادرات بیرته پیل شوي دي. د قرغیزستان ولسمشر صدر جپاروف هم د افغانستان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې وه. نوموړي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د سپتمبر په 14 د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت کولی شي د دې سازمان د غړو پر امنیتي وضعیت اغیز وکړي. خو د قرغیزستان حکومت د سپتمبر په 23 د دې هیواد د امنیت شورا د مرستیال طلعت بیګ مصدیکوف په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د کتنې لپاره کابل ته واستاوه. مصدیکوف په 1991 کال چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې و، د ژباړون کې په توګه کار کاوه او حمید شوروي د سلاکارانو په هغه ډله کې کار کاوه چې فعالیت د افغانستان په قبایلي او سرحدي چارو متمرکز و. د نوموړي په مشرۍ پلاوي کابل ته بشري مرستې هم له ځان سره یوړې. مصدیکوف د سپتمبر په 23 د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلي چې د قزاقستان او قرغیزستان له استازو سره په کتنو کې پر سوداګریزو اړیکو ډیر تمرکز کړی او دغه راز هغوی ته ډاډ ورکړی چې هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو د حملو د تنظیم او ترسره کېدو لپاره کار واخلي. د ته په پام چې ښایي د قرغیزستان او قزاقستان یو شمېر اتباع په افغانستان کې په زغدریزو ډلو کې وي، خو د راپورونو له مخې شمېر په دغو ډلو کې د ازبکستان او تاجکستان د اتباعو په نسبت ډېر لږ دی. پر دې سربیره د جماعت انصار الله اسلامي جهاد اتحاد ډلو په څیر او هم د ازبکستان د اسلامي غورزنګ IMU سخت دریځ چې په خپل هیوادونو کې د حکومتونو د نسکورولو لپاره مبارزه کوي. په افغانستان کې هیڅ یو داسې ډله نشته چې په ښکاره د قرغزستان یا د قزاقستان د حکومتونو د نسکورولو اعلان کړی وي، خو دغه دواړه هیوادونه لیواله دي چې له افغانستان خپل قومي اقلیتونه وباسي. قزاقستان د سپتمبر په 9 په افغانستان کې میشت 15 قزاقان له دې هیواده وایستل، خو تر اوسه په افغانستان کې میشت هیڅ یو قرغزی له کله چې طالبان واک ته رسیدلي نه دی ایستل شوی. قزاقستان او قرغزستان د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو په لرلو سره هیله مند چې له افغانستان سره بشري مرستې او د سوداګریزو اړیکو لرل به له دې خوندي کړي چې د دې هیواد وضعیت پرې ناوړه اغیز ونشیندي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو په منځني سبا 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په خصوص کې د کارخانو او فابریکو مسولین او صنعتکاران وای د خامو موادو او په بانکونو کې د پیسو د نشټون لکبله د دوی تولیدات د سقوط لګوار سره مخامخ دي. مسولین وای چې حکومت یې د نیمګړتیا او لری کېدو ته پاملرنه ونه کړي، نو د دې فابریکو او کارخانو ډیره برخه به خپل تولیدات بند کړي. بلخو طالب چارواکي وای دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستې وکړي. نور په دې راپور کې
په خوس کې یو شمیر لوی منځنۍ او وړي فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول، اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشټون له کبله فعالیتونه کم شوې دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمیر سم نیمایي کم کړي او هغه کورونو ته رخصت کړي ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو لارې پیسې ونه لګل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د درې ستونزو یادونه وکړه.
زر تر زره باید له کور مونږ ته وشي چې خپلې پیسې انتقال کړو، مونږ خام مواد اخلو او انتقال یې کوو. بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو، لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هیوادی نه مونږ ته صدرېږي، ارسي په غیر رقم په اوس حالاتو کې په غیر رقم مونږ په خام موادو غیر رقم ګمرک وخلي، په دې کې باید مونږ ته جدي توجه وشي. او بل چې دی تحولات روغلل مونږ فابریکې بند شولې، مستوپیت مونږ سره باید همکاري وکړي چې کوم مخکې تروپې دي اوس تروپې دي هغه مالی مونږ ته معاف کړي.
د خوست د صنایعو او قانونو خونی رئیس ګلزالی جاننزوی وایي کچیر د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي، نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډیره برخه به سقوط شي.
کدا وغځيږي موږ صنعتکاران به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، کارخانې به ودرېږي. هغه خلک ته چې موږ په ولایاتو کې د کور زمینه برابره کړې ده هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندېښنه څرګندوي کچیر په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي، نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه خنه کړي.
کچیر کې دغه پانګوالو ستونزې حل نشي، نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لاس اور کړي او فرار به کړي وي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي. مون پابریکې پال شاله ترونه شي پاینده کې منور پنګوال تشویق شي وي چې زه ته پنګونه افغانستان کې وکی او زلخه کې چې پنګونه وکی.
بلخو طالب چارواکی وای دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکونو سره هر ډول مرستې وکړي. د خوست ولایت مقام در رسنوي د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به هغه امکانات ونه سپموي چې د ولایت ادارې په واسکې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی، نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګه شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابر کړي.
یاد دی وی په خصوص کې شاوخوا 210 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
دا ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې بحث لرو. دا بحث په دې باره کې دی چې طالبان ویلي دي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر د وخت اساسي قانون به پلی کوي، خو هغه مادي به ترې لري کوي چې له اسلام سره په ټکر کې وي. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث وړاندې کړو، 8:30 دی لنډ خبرونه لرو. د دنمارک د بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفود وی هیواد به په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. کوفود چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په یو غټه خبري غونډه کې وویل چې ټول باید د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش له یو شمېر غړو د نیولو خبر ورکوي. دوی وایي چې دا کسانی پرون په چاریکار کې نیولې دي، خو د دې کسانو شمېر څرګند نه کړ. خو دا خبره یې وکړه چې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې ده، د دې ډلې یو غړی هم وشلې دی. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي 26 شزینه قاضیان یا وکیلان چې له افغانستانه دې هیواد ته رسیدلي، تر هغو به د دې هیواد میلمنی وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کیږي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د سریاسم عمران خان دا اداوی رد کړي چې حکومت لدی وسلواله ډلې سره په خبرو دی چې اور بند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شرمن له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې د ترستی ډلو په وړاندې هر ډول اقدام وکړي او ټاکل شوی چې روانه اونۍ نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د ګورجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د نیولو خبر ورکوي او په قطر کې د لومړي ځل لپاره 600 ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 240 راتیا کاندیدانو لړلې 28 شزي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه طالبان وویل چې د محمد ظاهر د پاچاهي د اساسي قانون هغه برخه به تطبیق شي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي. دا قانون په 1343 مریض کال کې تدوین شو او طالبان ویل دي چې دا قانون به د عبوري حکومت د دورې لپاره وي، وروسته به بیا دوی خپل اساسي قانون جوړ کړي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو او د خبرونه میلمانه تاسو ته درو پیژنم، په دې اړه راپور لرو.
یو نیمه میاشت وړاندې کله چې طالبان کابل ته ننوتل او وروسته یې په ټوله افغانستان ولکه ټینګ کړه، د افغانستان وروستي اساسي قانون خپل ماهیت له لاسه ورکړ. تازه دوی ویلي دي په پام کې لري چې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو مادو پرته چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې بي په موقت ډول تنفیذوي. د حقوقي چارو کارپوهانو له ډلې سبحان الله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نیمګړتیاوي درلودي.
د اقلیتونو حقوق په نظر کې نیول شوی دی، خو حق هغه رقم چې اوسنی اساسي قانون کې د اسنه و کنوانسیونونو نړیوالو اسنادو په ارتباط هم ډیر وضاحتونه نه ول. د حنفی فقهي حاکمیت چې د نورو مذاهب لپاره هم محدودیت را وضع کړی و، د ژبو په ارتباط یوازې پښتو د ریجه په باندې و.
نو موري ذاتوي چې طالبان وخت لري چې نوې اساسي قانون کوم چې د دوی په خبره د اوسنی عصر غوښتنو او ستونزو ته ځواب ویلی سي تدوین او ورسته د لوی جرګې لاره تصویب کړي. د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال اساسي قانون د لوی جرګې لوري په یو لس فاصله او یو سلو اته ویش مادو کې تصویب سو. د دې اساسي قانون لمخه د دولت درې قواوې اجرائیه، مقننه او قضایه تفکیک شوی، ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسی جرګې لخوا اتایدید. په دې اساسي قانون کې فردي حقوقونه، تعلیم او د بیان ازادي ته ځای ورکړل شوی وو. خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل شوی وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي شوی وو. له کله نه چې طالبانو له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت را نسکور کړ، افغانستان ځانګړی اساسي قانون نه لري. دې چارې د طالبانو حکومت مشروعیت او نړیوالو سره اړیکو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې. د چارو کارپوه متي الله خروټی وای د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون که څه هم ستونزې لري، خو له نشته قانونه یاد قانون د افغانانو په ګټه ده.
هغه هیواد کې چې هیڅ قانون نه دی، هیڅ قانون نه، دغه یو نیمبن قانون چې د لازم مازاد شاد و قانون ده بهتره ده. د ازادي بیان مثلا تذکر هم ده، اوس ازادي بیان چې مثلا او خلک ولس غوړي غادي په ازادي بیان په قانون اساسي د لازم مازاد شاد کې هم ذکر شوی ده.
خو طالبانو نه د پډاګه کړی چې دغه اساسي قانون کومه برخه له اسلام سره پټه کړی کده. د حقوقي چارو کارپوهان وای په یاد قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې له اسلام سره دی په ټکر کې وي. تازه د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو اساسي قانون به د عالمانو، پوهانو او اهلي خبره کسانو له لوري تدوین او بیا وروسته تنفیذ سي.
د افغانستان هغه قانون چې د تنفیذ وړ به وي او زموږ د هیواد قانون به وي، دا قانون به هغه قانون وي چې علما، دانشمندان او د هیواد هغه خبره څیري تدوین کې، ترتیبی کې، تنظیمی کې او بیا به د تنفیذ وړ وي.
په افغانستان کې اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د امان الله خان په وخت کې جوړ شوی و چې تر اوسه بیا اته ځلې نوی سوی. دا حقوقي چارو کارپو سبحان الله مصباح وای لاجنو نیمګړتیا و سره سره بیا هم تر ټولو ښه او هر اړخیز اساسي قانون د 1902 یم کال قانون وو.
په افغانستان کې د محمد ظاهر د پاچاهي د وخت د اساسي قانون د تطبیق په اړه په بحث کې را سره میلمانه دي. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکسي. پوهاند ودیر ساپای د حقوق او سیاسي علوم استاد او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړی وحید فرزی میلمنو خبرونه ته شرغلی. لمړی په ورشم پوهان ساپیته، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون له شرعي وصول سره لکه څنګه چې ویل شوی دی په کومه برخه کې پټکر کړي؟
په اساسي قانون دی ظاهر شاه د وخت کې د جن سوال در چلوستم یا نن سوال چلور شپیتم کال چې هغه تر حدا تطبیق هم شو، هیڅ داسې ماده په ګرنیتو پیدا کوله چې هغه د شریعت سره په مخالفت کې وشي. منتها که څوک ډېر زرابینی عینکې ورته اچوي او ګوري یې چې مطالعه کړو، خصوصا چې اوس د تطبیق لاس لاندې طالبانو د حکومت په واسطه نیول کېږي، نو امکان لري چې د بشري حقوقو هغه کنوانسیونونه او اعلامیه د جهانی د بشر د حقوقو او مدني او سیاسي کنوانسیون او همدارنګه هغه تړونونه چې د اقتصادي، اجتماعي او کلتوري بخش کې قابل تطبیق دی د بشریت باندې، په هغه کې ځینې مواد پیدا کړي چې هغه د شریعت سره ډېر اړخ نه لګوي، امکان لري چې هغه باندې دوی قید کړي یا ریزرویشن ورته ولري.
پوهان صاحب، د نشتې نیمې پیړۍ د اساسي قانون د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت په ځینو مواردو کې آیا زوړ شوی نه دی؟
د دې شک نشته چې دا تجدید نظر غواړي او اپ ټو ډیټ کول، یعنی نن ورځې په شرایطو سره مطابق راولي. خو دوی هم مهمه بخال چې په موقت ډول خودلی چې دا تطبیق لاندې نیسو او تر څو چې سم قانون اساسي د حتما دغه پروسیجر چې لوی جرګې باندې باید تطبیق شي تایید شي، هغه به وړاندې کوي د افغانستان ولس ته. او د دې نه چې دوی جهان ته ښیي چې داسې یو دیموکراتیک اساسي قانون و، مطلقیت رفع کړی و، مشروطه نظام د شاهي تضمینه و، انتخابات پکې و، تعلیم و تربیت ښځو ته ټولو ته اجازه و، یعنی ټول هغه بشری حقوق صرف پکې تامین وو او منل شوی وو. صرف یو څه چې تر اخره پورې ظاهر شاه امضا نه کړ هغه د احزاب و قانون وو چې پیشبنی و تکړه وو چې احزاب باید وي، مګر توصیح یې نه کړ هغه قانون چې قانون د احزاب و پاس شي او برالا منځته راغلی وای
مننه. اغلی پارکزی، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون کې خصوصا د میرمنو په برخه کې څه داسې ټکي شته چې طالبانو ته سخت ده چې تطبیق کړي؟
هغه اساسي قانون کې هیڅ داسې خلا موجود نه دی چې هغه کې مونږ وایو چې د طالبانو د خوښي وړ کومه موضوع نشته پکې، او یا هم په هغه کې د افغانستان میرمنو ته د حق ورکولو موضوع نشته. هغه کې ټول د افغانستان اتباع مساوي ګڼل شوی، همدارنګه د هغوی حقوق د قانون په چوکاټ کې خوندي دي، او د دې ترڅنګ زما په اند البته دا ښکاره خبره ده چې ښځو ته هغه مثبت تبعیض کوم چې د 1300 قوانین درلوده هغه په پام کې نه دي نیول شوي، خو همدارنګه ښځې د هیڅ د تعلیم په ډګر کې، په سیاست کې، په کار کې، په ټولنیز چارو کې معنا شوی هم نه دی. کله چې د افغانستان اتباع ښځې او نارینه نومول کېږي نو دا قانون ټولو ته مساوي دی. هیرم نشي چې په قوانینو کې معمولا تساوي یو اصل د قوانین دی، یعنی یو څوک پر بل څوک باندې امتیاز نه لري. البته د پخوانی پادشاه قانون د شاهي نظام او خپل د پادشاه صلاحیتونه دا یو هغه برخه ده چې په هغې باندې اوس ملغا ده، مریول اجرا نشي کېدی. همدارنګه په هغه کې د پارلمان واک اختیار، د صدر اعظم واک او اختیار، او په هغه کې د ولس برخه، ازادي د بیان، ازادي د سیاسي احزابو، اجباري تعلیم، دا شاید په قانون کې راغلي او باید پلی شي. دا که موقت دی او که اوږدمهاله باید پلی شي. خبره دلته ده چې کوم شریعت چې طالبان نن وایي چې قوانین باید د شرعي اصولو یا د اسلام اساساتو سره په ټکر کې رانه شي، په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅ هغه قوانین نه دي جوړ شوي او نه هم کلي شوي دي چې هغه په اسلام کې د اسلام اساساتو سره په ټکر کې راشي، او یا هم په شرعي نظام باندې کم خاص اغیزه ولري.
د فرضی صاحب نظر به هم واخلم. فرضی صاحب، اغلی بارکزی د افغانستان وروستی اساسي قانون ته چې په 2004 کال کې تدوین شو اشاره وکړه، اساس په نظر د ظاهر شاه د وخت د اساسي قانون او د دې قانون ترمنځ اومده درې د اختلاف ټکي څه دي؟
یو خدای دې چې هغه پادشاهي نظام وو، پادشاه ټول واک وو، واجب الاحترام غیر مسؤل وو. سره له دې چې په 1928 کال قانون اساسي کې هم د رئیس جمهور صلاحیتونه ډیر وو، خو هغه د اساسي قانون د لوی جرګې په مخ یا په وړاندې رئیس جمهور مسؤل وو. یو دا ډیر مهمه خبره وه. دوهمه مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور د افغانستان په دوه اتیام اساسي قانون کې انتخابي وو، او د ریسال ویختم اساسي قانون په اساس پادشاه یو میراثي شکل غونډه و. دریمه خبره دا و چې د صدر اعظم شتون او نشتون و. کچیرته د طالبانو رژیم غواړي چې هغه قانون بیرته راژوندې کی، باید له یو فرمان لمخې دا قانون، دا اساسي قانون لغوه او هغه اساسي قانون بیا راجواندې کی، بیا پس لاغې نه کولای شي چې هغه کې تعدیل راوړي.
طالبان په خپل تیر دوره کې هم د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ کړی و، خو له بي خبرتیا وروسته په دې اړه بحث دوام ورک.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو د تیرې دورې د واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2001 کال پورې د نافذ قانون پاړه د افغانستان د تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز دریس عبدالجبار بهیر نظر در سر شریکو.
طالبانو په نویمو کلونو کې اسلامي امارت لرلو، په هغه وخت کې دوی د 1993 کال د پخواني پاچا اعلی حضرت ظاهر شاه اساسي قانون دی او قانون په اساس باندې منلای وو په استثناء دغه موارد باندې چې اسلامي امارات او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دی او یا هم دوی د شاهي خاندان په برخه کې ماده لغوه شوی وي او نور قانون پلي کېدل د دې په څنګه کې د کابینه تشکیل اسلامي امارات په وخت کې په 1915 او یوم کال کې د هوت په 14 باندې په 12 غن فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر خان چې کله فرمان صادر کړو د هغه په اساس باندې داوود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډیر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلی دی چې کابینه به د داوود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقي ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او داسې نور چې د خپل مربوطه او ادارو پورې لوی سرنوالي تر عدلي پورې مربوط شول، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او داسې نور.
استاد صفای، د طالبانو په تیره دوره کې چې په هغه وخت کې هم دا ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به تطبیقوي، ډیر انتقادونه کیږي چې هغه قانون دوی لکه څنګه چې په کار وو تطبیق نکو. نو دا ځل تاسو څومره هیله لري چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به په دې عبوري دورې کې تطبیق شي؟
زه فکر کوم چې هغه تیر دورې کې اصلا د قانون اساسي د ظاهر شاه تطبیق نظر نه کړی او تطبیق کړی نه دی، ولې چې هلته مثلا یو مورد کې چې نجونو ته آزادي ورکړ شوې وه تر یونیورسټي پورې درسونه خپل ول ولې د وړکتون نه نیولې تر پوهنتون د خلاصېدو پورې هغه دوی تطبیق نه کړل. مکتبونه یې جنچانو بند وو، پوهنتونو ته نه شول تلای، کارو ته نه شول تلای. دا آزادیګانې په هغه اساسي قانون کې وجود لري او محدود شوي نه دي. نو فکر کوم دا ځل چې دوی راغلي دي او تجربه یې هم دی شلو کالو کې چې تیر کړل بهارو ملکو کې هم دوی وسط نظر به ملک درجات شوی دی نفوس مقابل کې وو د زنانه او مردانه او د دې مسایلو په مورد کې چې تبعیض باید نه وي د دوی په منځ کې او شرعي هم نه ده. نو په دې لحاظ باندې اوس چې جامعه یې غواړي، دنیا یې غواړي، غیر دغې نه په رسمیت نه پېژني، نو دوی هم همدې ښه کړي دي چې دا اعلان کړي چې موقت ډول دپاره د ظاهر شاه د وخت قانون اساسي موږ تطبیقوو چې هلته دا آزادیګانې نجونو ته او هلکانو ته او ښځې هنر ته ټولو ته موجود دی، هم د تحصیل حق لري، هم کار کولی شي او هم انتخاباتو پرنسیپ مني، هم د یو مطلقه حاکمیت نه مشروطه حاکمیت ته چې قانون په نظر کې ونیسي راښکته کېږي قدرت د دولتي. نو دا شیان نظر کې نیولي دي او ځکه اعلان وکړو چې دا موږ تطبیقوو موقت ډول لپاره تر څو چې بل قانون اساسي ډول.
مننه. اخلي پارکسي، تاسو څومره هیله من یاسي چې طالبان به دا ځل دغه اساسي قانون تطبیق؟
متاسفانه زه په دې باندې ډیر باوري نه یم چې طالبان وشي کولای دغه اساسي قانون تطبیق کړي، بل حتی هغه قانون چې خپل دی وځکې، ځکه چې سربیره پر دې چې د طالبانو په فکر او باور سره هغوی هر شی د خپل دید نه ګوري، قوانین په مجموعي ډول باندې هغه اصول دي چې په ټولنه کې نظم راولي او یو د جانبه قرارداد دي د حکومت، د دولت، د خلکو لخوا څخه، او په هغه کې باید په اول قدم کې د خلکو حقوق تضمین شي. متاسفانه موږ د سي ګنګوسي شته ده چې ګویا په افغانستان کې به هغه سي نظام د جوړېدو په حالت کې وي چې په هغه کې یو ډله د ټول افغانستان لپاره به تصمیم نیسي، حتی انتخابي سیټونه به هم د هغوی د خواڅخه معلومیږي چې څوک حق لري انتخابات ته ودرېږي او څوک حق نه لري چې انتخابات ته ونه درېږي. تاسو فکر وکړئ که چېرته داسې یو نظام په افغانستان کې رامنځته شي چې صرف یو دیش کسیز یا څلوېښت کسیز شورا د علما او خبرګانو چې په هغه کې معیار متاسفانه معلوم نه وي او هغوی ځان هیچ چاته هم پړ ونه ګڼي، مسؤول ونه ګڼي چې جوابدي اوسي، په اصل کې هغه اسلامي اصل چې د جواب دی، د انتقاد دی، د مسؤلیت پذیری دی، د حساب دهی دی، هغه تر پختنې لاندې
دلته وبخشي. دلته خو کچیرته په همدې برخه کې انتقاد وی، البته تر اوسه پوری خلا دا قانون نه دی عملی شوی او یا پیل شوی. په گاونډي ایران کې ورته قانون تقریبا نافذ ده، شورای خبرګان ټول واک لري.
یعنی تاسو څه فکر کوئ چې په ایران کې کوم نظام چې دی پرختینه ډول سره هغه یو اسلامي نظام دی؟ په اسلام کې چې تاسو راشه د صحابه کرام خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو ګوري، هغه خپل ځان خپل خلکو ته جواب دی ګڼله. په ایران کې دا قوانین نشته چې په جماعتو کې د سنیانو چې الته سنیان هم یو حقیقت دی لکه کې دی، مګر شته دی خو یا ته اجازه د خپل ځان نه لري چې وی کی. یا تاسو فکر کوئ چې دا یو اسلامي اصل دی؟ دلته ځینی راځي چې وایي عالم او غیر عالم مساوی او برابر نه ده. ښه صحیح منم در سره، مګر مونږ چې وایي د قانون په وړاندې برابرۍ دا خو بیل شی دی. که یو عالم قتل وکي او یو څوک چې علم نه لري قتل وکي، قانون خو په دواړو باندې یو رقم تطبیق کیږي. آیا په اسلامي نړۍ کې داسې بل کوم ملک شته دی چې ښځې صرف د دې په خاطر باندې چې ښځې دي د تعلیم نه محروم شي او د کار نه محروم شي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دا دیش په سلنه کې چې د حکومت هغه اصلي چرخ ښځې کارکوونکي د دې بیکاری سره به فقر څومره نورم ډیر شي؟ هغه کورنۍ چې صرف سرپرست ښځینه دي هغوی به څه وخوري؟ هغه میندې چې خپل د کورنۍ ټول مسؤلیت سرپغه لري او نفقه ورکوي هغه ته به څنګه شي؟ ګوري په اسلامي نړۍ کې په اسلامي قوانینو کې د فقر د منځه وړلو لپاره کار کیږي.
ځینې کسان په دې چې له طالبانو سره جوړ نه دي او له دوی سره مخالف دي، په دې کې شک کوي چې طالبان به شریعت نافذ کړي. او طالبان ویلي دي چې د شریعت هغه برخه به د ظاهر شاه د اساسي قانون لري کوي چې له شریعت سره په ټکر کې دي. په دې برخه کې په کاناډا کې میشته سیاسي چارو د کتون کې مجید قرار نظر سره شریکو.
شریعت مفهوم د هر څه په باندې فرق لري. اول خبر خدا ده چې په کوم شکل چې د کابینه جوړ کړی ده خپل غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسلمان سره اصل دا دی چې تاسو به امانت اهل ته سپاري. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو څنګه دغه اول فیصله دي چې دا څوک باندې دغه په اصله باندې شریعت حاکمي امغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. ټول دې شریعت کی تطبیق داوا سره د دې کوي د شي اتفاقي شکل د شریعت کی تطبیق دی هغه نسته او کوي هم د دې شکل چې کوم شکل دې ته تطبیق دغه اتفاقي شکل نه دی، بلکې د نړۍ علما په کوم شکل سمو تاسو طالبان تجربه کړی او د شریعت تجربه کړی دی هغه وژن یا هغه شکل دی تطبیق شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هیواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چیرته هم داسې دوره راغلي چې هغه کې ملایان حکومت وي. مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص د دینی طبقې د حاکمیت تصور دا نور مذاهب وارث سوی تصور دی. په عیسویت کې په خوا په وسطي او څورو کې په عیسویت کې دا تصور وو. په دې نورو ټولنو کې ښایي وي اما اسلام کې دی په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دی چې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د دیني عالم کار او د دیني طالب کار چې دی دیني علم او دیني علم طلب دی او تاسو د حکومتداري چاري هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کیږي. ډاکټر به د سیاتوامي سکتور کې دي، زراعت په د زراعت سکتور کې دي، همدغه امانت اهل ته سپارل دي چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې درخه کړی دی.
اخلي پارکسي د شاغلي قرار د دې خبرو په برخه کې چې په دین کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته، ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم دا یو عمومي نظر دی چې قرار صاحب ورکړ. دې نظر سره هیڅوک نش کولای چې خپل مغایرت وخی. همدارنګه که چیرته ځینې خلک وایي چې ولا مونږ جهاد وکړو او د جهاد نه وروسته حاکمیت سیاسي قدرت مونږ حق دی، دا هم غلطه فریضه ده، ځکه چې جهاد فرض دی او هغه فی سبیل الله دی، یعنی د خدای په لاره باندې دی. او کار و اهل ته سپارل دا هم په اسلام کې هم په دین کې یو اصل دی، ځکه چې هغه یو امانت دی او ویل کېږي چې تاسو خپل خلکو ته هغه مسؤول کسانو ته په ښه ډول باندې باید یو کار اجرا شي او موږ ته واکه.
دلته دا سوال مطرح کیږي له دغه اسلام له شرعي نظام ولې بیلابیل تعبیرونه وشي؟ په دې برخه کې کده په هنسایپی نظر واخلم
دا خبره خو سعیده علت دا ده چې دا د مسلمانان که په عمومي ډول سره راواخلو او مختلفو جغرافیو کې دوی ژوند کوي، د دوی د شرایطو د ژوند، د تعلیم و تربیې سویه او بالاخره اجتماعي او فرهنګي تاثیرات چې دوی په کړنو کې لري دا سره تفاوت لري. او هغه څوک چې په قدرت باندې اوس په هغه نظامو د اسلامي هیوادو کې راغلي دي او هغوی قرار لري، هغه ګروپونه او دا ګروپونه چې افغانستان کې دا ګروپ مثلا په قدرت رسېدلی سره تفاوت لري.
ښاغلی صاحب، دلته سوال دا دی، مثلا د ظاهر شاه په وخت کې حد نه جاری کیدو، طالبان ټینګار کوي چې حدود باید جاری شي، دغه اختلافات ولې باید رامنځته شي؟
فکر کوم چې د ظاهر شاه په وخت کې نسبي دغه سي او آرامي او امنیت په مملکت کې حاکم وو چې هیڅ چاته په هیڅ ګوښه د افغانستان کې ضرر نشو رسېدلی. مګر اوس
وبخشي، نو آیا له شرایطو سره سم باید قانون تطبیق شي؟ تاسو خو داسې خبره کوي.
نه، داسې نه ده. خبره دا ده چې هغه څوک چې حاکمیت لري، هغه څوک چې قدرت لري، هغه څه ډول په څه ډول باندې دا شریعت تطبیقوي او قانون تطبیقوي هغه فرق لري. د ظاهر شاه د وخت نه تطبیق د قانون، بیا چې د هغوی مقابل کې کودتاګانې اصول، بیا د شریعت د قوانینو تطبیق ډېر فرق درلودلی تر ننه پورې. نن هم د دې طالبانو چې نن په قدرت رسېدلي نظر شل کاله پخوا ته دریځې د قانون په مقابل کې او تطبیق د قانون په مقابل کې فرق لري.
مننه فرزی صاحب، که د خبرون یو څو دقیقې پاتې دي، که ستاسو نظر واخلو چې څه باید وشي چې افغانان قانوني لارې تعقیب کړي او قانون په دې ټولنه کې تطبیق شي، څه وړاندیز کوي؟
زما وړاندیز دا دی، که چیرې غواړو چې قانون تطبیق شي یو قانونمند ټولنه ولرو، خو دا سمه ده چې دغه تیر شوي قوانینو کې آخرنه قانون واخلو، دغه سره یعنی هغه تکمیل کو، هغه د شرایط د نظام او د نظام سره سم کو او هغه یو اساسی قانون وګنو.
مننه فرزی صاحب. اخلی پارکسی فرزی صاحب د موضوع ته اشاره وکړه چې د پخوانیو قوانینو په سر باندې نور قوانین باید تعدیل شي، یعنی په یو شکل. تاسو اوږده موده په شورا کې وای، په ملي شورا کې، هلته هم ډیر قوانین نافذ شول، وړاندې شول. څه فکر کوئ چې له هغه هم باید استفاده وشي که څنګه؟
هغه قوانین د اصول پر اساس ټول مریول اجرا دی. غواړم دې بل خبرم تاسو ته وایم چې دغه اوسنۍ قانون په هغه کې هم په لیکنه او تدقیق کې هم ما برخه درلوده، او دا کوم دوستان چې وایي په هغه کې که چیرته کوم شیان د شریعت پر خلاف وي، هلته د شریعت پر خلاف هیڅ شی نشته. که چیرته دوی وایي چې په اوومه ماده کې احترام د کنوانسیون د حقوق بشر ته اشاره کوي، تاسو رعایت، احترام او د دې دواړو په مابین کې ډیر تفاوت شته. احترام په معنا د درناوی دی، رعایت په معنا د تطبیق دی، یعنی تاسو عملي کوئ، پلي کوئ. په هغه قانون کې یوازینی شی چې زه فکر کوم طالبان ته ډیر خوند نه ورکوي، هغه دا دی چې د اوسنۍ اساسي قانون پر بنسټ باندې په افغانستان کې موږ هم شیعه لرو او هم سنیان لرو. د فقه په اساس باندې چې موږ لیکلي دي چې فقه شیعه چې هغه بیا جعفری فقه هم هدف دی، هغه په احوال شخصیه کې داخلو بیغه او شدید چې په عملی ډول باندې هغه ور باندې تطبیق کیږي. په دې باندې دوی خفه نشي چې موږ په ټول شیانو کې هغه ته احوال شخصیه دی، یو چا خپل شخصي کار دی. نو زه فکر نه کوم چې په هغه کې ډېر شیان یا په هغه کې کوم موارد د افغانستان یا په نړۍ کې د اسلام د اساساتو سره ټکر کې راځي. نو زما غوښتنه طالبان هم دا ده شایعات پسې مه ګرځئ، او ما هغه پخوانی قانون ډیر ښه قانون دی، په هغه کې د تعدیل که چیرته تاسو غواړئ یا چیرته کوم ابهام شته د هغې له منځه وړلو لپاره یا اصلاح لپاره که چیرته غواړئ کار وکړئ، مهرباني بسم الله. او که چیرته تاسو غواړئ چې نوی قانون جوړ کړئ، نوی نظام جوړ کړئ، ټول هر څه د سره جوړ کړئ، دا افغانستان لپاره یو شاتګ دی.
له همدې وړاندې سره به خبرونه هم راټول کړو. اغلی بارکزی له تاسو څخه مننه کوم، په هان صاحب له تاسو څخه، او فرزی صاحب له تاسو څخه هم چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت تر بل خبرونه مو پخته سپارم.
زانو نتره قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چ زانو نتره قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو